السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2025 کال د فروری 28 د مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د بلوچستانو د کونکو د مبینه لادرکه د بنو سوداګرو احتجاج په کورمه کې د امن لپاره د شوی غونډې ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له بوریوال کاکړه.
دا مهم خبرونه سرټکی. بلوچ یکجهتی کمیټي وایي ریاستی ادارو یا په کراچی کې ترکړی غونډ وروسته 15 نور بلوچ د کوونکو لا درکه کړی دی. د خبر پښتونخوا د بنو سوداګرو پر حکومت ژغ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکړي، او د امریکا او روسیې ډیپلوماټانو د فروری پر 28 د ترکیه په استنبول کې خپل منځي خبرې کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. بلوچ یکجهتی کمیټي وایي ریاستی ادارو په کراچی کې د دوی تر غونډې وروسته 15 نور بلوچ زده کوونکي لادرکه کړي دي. د لادرکه سویو ځوانانو د کورنۍ غړو مشال رډیو ته ویلي چې پولیسو ته ورغلي او هغوی د وینا لمخې رپورټ نه دی درج کړی. دا خبره د یادی کمیټي مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ د لادرکه سویو ځوانانو له کورنیو سره یو ځای د فروری پر 28 د کراچی په پریس کلب کې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. نوموړي وویل چې د لادرکه کړل سویو ځوانانو کورنیو ته دومره معلومات لا هم نه دي ورکړل سوي چې هغوی چیري او په څه حال کې دي.
گزشتہ روز صرف کراچی سے 5 بلوچ طلبا کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے.
دیوائی 13 روز یوازی د کراچی څخه 15 بلوچ د کون کی په زور لادرک کړل شوی دی. په لادرک از د کون کو کې یاسر بلوچ، صابر بلوچ، نصیب بلوچ، گلزار بلوچ او سرفراز بلوچ شامل دي، او د دوی په اړه تر اوسه پولیسو یا کوم اداري کورنو ته هیڅ معلومات نه دی ورکړی.
د کراچی پولیسو او نور امنیتی ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې داسې تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بلوچ فعالانو په لادرکه کولو کې لاس لري. د خبر پښتونخوا د بنو سوداګرو پر حکومت ژغ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکړي. د انجمن تاجران دا غوښتنه د فروری پر 28 پر داسې مهال کړي چې تر 2 ساعتونو یې د بنو بازار هم تړلی و. دوی ویل هر هغه څوک ځورول کیږي چې په سیمه کې د ناامنۍ پر ضد ژغ پورته کوي. دوی ویل یو پلو ناامني ده، او چې دوی د ناامنۍ پر ضد ژغ پورته کوي نو هم یې پولیس نیسي او هم یې د دوی په خبره نامعلوم خلک دوکانونه لوټي او سوځي. د زاکیر بنگش په نامه یو سوداګر لاریون ته په وینا کې ویل چې د ورور ناصر بنگش دوه دوکانونه لوټل سوي او سوځول سوي دي، خو د په وینا دوی به بیا هم د نامنیو پر ضد مبارزې ته دوام ورکوي. د پولیسو ځای مشر زهیر خان د لاریون پر مهال خبري اعلان ته ویلي چې پولیس به سوداګرو ته تحفظ ورکوي او هغوی ته د زیان رسوونکو پر ضد به قانوني کاروایي کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار نن په 8 ورځ هم تړلې پرته ده. په تورخم کې د پاکستان یو امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله، د فروری پر 28 د نومنه شودلو په شرط مشال رډی ته ویل چې د اوره بیا پرانستلو په لړ کې لا هیڅ پرمختګ نه دی سوی او د لارې تړلو یوه اونۍ پوره سوې ده. دا له هغه وروسته ده چې پاکستاني امنیتي ځواکونو د فروری پر 28 پورې غاړې ته د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو پر سر د لانجې له کبله ور وتاړه چې ورسره سم سوداګري ودرېده او سرکاري دفترونه وتړل سو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري بېله خبرداري لار تړلې او لسی لستون سره مخامخ کړی دی. د امریکا او روسیې ډیپلوماټانو د فروری پر 28 د ترکیه په استنبول کې خپلمنځي خبري کړې دي. تر 6 ساعتونو د سویو د خبرو اترو هدف د ډیپلوماټیکو اړیکو رغول بلل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین جګړې پای ته رسولو لپاره هم دوه اړخیزې خبرې کړې وي. د واشنگټن او ماسکو ترمنځ هغو خبرو اترو په دې اړه اندېښنې رامنځته کړې چې ښایي امریکا او روسیه د اوکراین او اروپایي ټولنې له شکلتیا پرته د سولې یو تړون ته ورسیږي. خو تر دې خبرو اترو ورو وړاندې د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ویاند خبري اعلان ته ویلي چې د دې خبرو اترو په ایجنډا کې نه سیاسي او امنیتي موضوع وه او نه هم اوکراین د دې ایجنډا برخه وه. او رسته خبر دلوبو د کرکټ په چمپین ټرافی کې نن افغانستان له استرالیا سره لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل پر وخت مسپشین 1:30 بجې او د پېښور له وخت سره سم مسپشین 2 بجې د پنجاب په لاهور کې پیل شي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د بلوچستانو یووالی کمیټې وایي د پاکستان ریاستی ادارو په کراچۍ کې د دوی تر احتجاجي غونډې وروسته 15 بلوچ سکون کې لادرکه کړې دي. د یو تازه لادرکه شوي ځوان مور وایي زوی یې سار پوهنتون ته تللی او لاغه وروسته ورکتی.
اصر کو صبح 9 بجے یونیورسٹی کے لیے نکلا تھا تو کوئی پتہ بھی نہیں ہے اس کا.
دا خبر پختونخوا د بنو سوداګر په حکومت غ کړی چې دوی ته د تحفظ ورکړي. اخوا د کورمه زکونکو په خپل سیمه کې د امن لپاره په پیښور کې غونډه کړې ده.
موږ ډېر مشکل سره مخامخ یو. زموږ کورونه ړنګ دي, زموږ کاروبارونه برباد شو, زموږ بچو تعلیمونه برباد شو, زموږ مکمل ژوند تباہ او برباد دی. لہذا زموږ په ژوند باندې رحم وکړئ.
په پیښور کې د ځوانانو یو ډله د بیلابیلو مذهبونو په عبادت ځایونو ګرځېدلې ده. په دوی کې شامل یو تنوای
نو زمونږ دا ذمہ داری جوړیږي چې د پیښور اوسیدونکو د پیښور چې کوم د ښکلا د امن یو چغه ده هغه نورو خلکو ته ورسو.
نور رپورټونه او شننې هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشران تور پورې کوي چې د پاکستان ریاستی ادارو د بلوچ د ځوانانو لادرکه کولو ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا په کراچۍ کې دوی تر غونډې وروسته 15 بلوچ زده کوونکي لادرکه شوي دي. د هغوی په خبره ریاستی ادارې دا ځوانان لادرکه کړي او بیا یې نه مني. د لادرکه شو ځوانانو کورنو غړو مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو ته ورغلي او هغوی د وینا رپورټ هم نه درجوي. د کراچۍ پولیسو او نورو امنیتی ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي, خو تر دې وړاندې داسې تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بلوچ فعالانو په لادرکه کولو کې لاس لري. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ او په کراچۍ کې د لادرکه بلوچ زده کوونکو د کورنو غړو پرون د پروري په 20مه په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د غونډې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ وویل چې د پروري په 26مه د شپې د کراچۍ ښار په بیلابیلو سیمو نه 15 بلوچ زده کوونکي ځوانان په زور لادرکه کړل شوي دي.
گزشتہ روز صرف کراچی سے 5 بلوچ طلبا کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے.
دی وای 13 روز یوازې د کراچی څخه 15 بلوچ زده کوونکي په زور لادرکه کړل شوي دي. په لادرکه زده کوونکو کې یاسر بلوچ, صابر بلوچ, نصیب بلوچ, گلزار بلوچ او سرفراز بلوچ شامل دي. او د دوی په اړه تر اوسه پولیسو یا کوم اداري کورنو ته هیڅ معلومات نه دی ورکړي او مونږ ته تر اوسه دا نه معلومه چې هغوی په کوم حال کې دي.
همي یې به نه معلوم کې وو کیس حال مې هي.
عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې صابر بلوچ د خوزدار اوسیدونکو دي او پرون په کراچۍ کې د لیاري سیمه کې د خپل کور نه په ساده جامو کې کسانو په جبري توګه لزان سره وړي دي. نوموړي په وینا چې همدارنګا نصیب بلوچ او گلزار بلوچ په کراچۍ کې د شخصي اقرا پوهنتون د بي بي اس د کوونکو دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو او بیا د ترهرګرۍ ضد سانګي سي ټي ډي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې بلوچ زده کوونکي په داسې حال کې پورته کړی شوی دي چې 13 ورځ د پروري په 26مه بلوچ یکجهتی کمیټې په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړې وه. د دوی په وینا چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچ زده کوونکو ځوانانو لادرکه کولو او هدفي وجنې رواني دي. په کراچۍ کې پولیسو بلوچ یکجهتی کمیټې ته د پریس کلب مخې ته د احتجاج اجازه نه ورکړي. هغه مهال د کراچۍ پولیسو ویلي وو چې بلوچ یکجهتی کمیټې د احتجاج وړاندې د حکومت نه اجازه نه دی اخیستي. په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د لادرکا یاسر بلوچ مور شاهدا بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل چې زوی په کراچۍ کې د لیاري پوهنتون زده کوونکي دي چې د پروري په 26مه ماخام لادرکه شوې دي.
اصر کو صبح 9 بجې یونیورسيټي لیے نکلا تھا۔
دا وای چی یاسر سحر پہنتون لپارا لکور وتلے وو، هغه پلیاری پہنتون کی زدکڑی کوي، عمر دریش کال دی، بیگا ما خام ور سرا زمون خبری شوی وی، هغه را تویل چې ز کورتا ر روانیم، له هغه رست ور سرا هیڅ رابطہ نکیږي، دا هغه موبایل هم بندې، مونږ د پولیسو تانی ته هم تللی وو، خو پولیسو زمون خاص هم وانه غستو، مونږ ته د هغه په اړه هیڅ معلومات نشتا،
دا کوئی پتا وی نه وی اوسکا۔
د خبری غونډه په محل د لادرکا صابر بلوچ پلار علي دوست بیا وویل چې دوی د خوزدار اوسیدونکو دی او د پروري په سړي رښتما کراچي ته د علاج لپاره راغلی وو، خو زوی د پروري په شپږشتما د لیاري سیمې څخه پولیسو په ساده جامو کې کسانو پورته کړی دی۔
مېر لړکا صابر علي اوسکو رات کو آیا 4 بجے
دی وای صابر علي زما زوی دی چې د شپې 4 بجے کسان کوړتا اننوتل او هغه لزان سره یوړو، هغه زمنګ د ټولو شناختی کارډونه چک کړل او بیا یې صابر لزان سره زور بوتلو، زما بل زوی ناروغه دی، هغه موږ د کراچي سیول روغتون ته د علاج لپاره راوستي وو،
اسکی علاج کې لري آیا تا
تر اوسه په کراچي کې د پولیسو کمیټانی د بلوچز د کونکو نیول نه دی تایید کړی، د لادرکا بلوچستانو خپلوان او بیا د هغوی د لټون لپاره کارکونکو سازمانونه پر ریاستي ادارو او فوز د خلکو د لادرکا کولو تورونه پوری کوي، خو د پاکستان فوز تل د تورونه رد کړی او ویلي چې په اوس په دې کې هیڅ لاس نه لري، او بیا د بلوچستان حکومت وخ په وخ ویلي چې بلوچ یک جهتی کمیټې د ریاست په ضد خلک را پاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي او په بے درک خلکو کې زیات رخ خلک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوي دي۔ نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ۔
دا مشال ریډیو
د خیبر پختونخوا د بنو سوداګرو په سیمه کې د ناامنۍ او د سوداګرو زورول کېدو پر ضد د فروری په 20مه احتجاجي لاریون کړی او د بنو بازار یې تر 100 ساعتونو تړلی وو، دوی په حکومت غږ کړی چې دوی ته د تحفظ ورکړي۔ د پولیسو ځای مشر ظهیر خان لا د لاریون پر مهال خبریالانو ته ویلي چې پولیس به سوداګرو ته تحفظ ورکوي او غوی ته د زیان رسونکو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي۔ د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر اورو۔
انجمن تاجران بنو د فروری په 20مه لاریون کې حکومت پولیسو نه تاجرانو ته د تحفظ غوښتنه وکړه، تاجرانو د بنو بازار تر 100 ساعتونو بند کړ او وی ویل چې د دوی یو تاجر او بنو امن پاسون کمیټه غړي ناصر بنگش دویم دکان دی چې په یو ونی کې دننه بنو بازار کې د شپې د نامعلومو لخوا لوټلې شي او ور ورته کیږي۔ احتجاج کوونکو وویل چې چا چې د نام نه عزت غږ پورته کړي دا مون غوښتنه یې کړي نو زورول کیږي، پولیس هم ور باندې چاپې وهي او نامعلوم لخوا یې دوکانونه لوټلې شي۔ احتجاج ته وینا پر مهال د بنو یو تاجر زکر خان بنگش وویل چې دوی دا مون غږ پورته کړي، نن یې په کورونو پولیس چاپې وهي، هغه ورور ناصر بنگش د امن کمیټې غړي نن د کور نه بهر دی چې پولیس یې نیسي او بل طرف یې دوکانونه لوټلې شي، خدا من غږ به تل پورته کوي۔ احتجاج ته وینا پر مهال د بنو اوسیدونکو او سیاسي فعال نادیا خان وویل چې نن یو کور دکان ماشومان محفوظ نه دي، نام نه اندېښمن کړي، په خلکو غکړي چې په یو خلش یو پورته شي، د بنو پولیسو د شار تانه سچو ظاهر خان د تاجرانو د غلاریون ترغلې وو، هلته خبریالانو سره خبرو کې هغه وویل چې پیخه کې ککړ کسان به زر ونیسی. تاجرانو ته ډاډ ورکوي د دوی د ځان مال تحفظ یې ذمواري ده. تاجرانو ټولنه او بنو امن پاسون کمیټه غړي ناصر بنگش پرون په فیسبوک ژوندې بڼه خپلو خبرو کې ویلي چې هغه څو ورځې وړاندې بنو کې احتجاج پس کور ته نشي تللی. پولیس ور باندې چاپې وهي، هلته یې دوکانونه سوځول کېږي، خو دا هر څه د پورم نه مبارزې نه نشي پشا کولی. تاجرانو وویل چې حکومت پولیس ته دغلته د بازار امنیت ټینګ کړي، غنی مجبوره دي چې په سخت احتجاج لاس پورې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کورمې زده کوونکو په خپل سیمه کې د امن لپاره په پېښور کې هونډه کړې ده. د سنی ایجوکیټډ کونسل په نوم د زده کوونکو سازمان لخوا جوړه شوې هونډه کې د سیمې مشرانو، ځوانانو، زده کوونکو او دینی عالمانو هم ګډون کړو. دوی له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې د وسلوالو پر ضد جدي عملیات وکړي او امن پر ځای کړي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان پرونې غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی.
غونډه رابلون کې د یاد سازمان د پېښور مشر سمیع الله وایي چې د دوی غوښتنې امن، بحالي، حقونه او تحفظ دی.
مقصد دا و چې خپل مشران، نوجوانان، علما کرام، خصوصا تعلیم یافته طبقه د خپل موجوده مشکلاتو باندې کښېني او خپله خبره وکړي. موږ ډېر مشکل سره مخامخ یو، زموږ کورونه ړنګ دي، زموږ کاروبارونه برباد شو، زموږ بچو تعلیمونه برباد شو، زموږ مکمل ژوند تباه او برباد دی. لہذا زموږ په ژوند باندې رحم وکړي. د دې موجوده چې کومه تجدید مری دا چې کوم شوی دا د کوارټ جرګې کې زموږ د خواسته چې کم اپیکس کمیټي کم نکات ورکړي دي، هغه باندې د منوان امپلیمنټیشن وشي، بر وخت وشي، لټکیږي دي ما ولې چې کورونا خلکو ډنګ دي، ټینټونو کې پراته دي، به سر سامان دي، خلکو کورونو کې دنیا مړی وشول، سکولونه وسول، نادر وسوا، ریاست ته کم سه کم د سنجیدګۍ مظاهره وکړي، زموږ مشکلاتو باندې دي نظر ثانی وکړي.
دا چې موجوده وخت کې د کورمې پاغزمنو سیمو کې څه صورتحال دي، نوروز خان او رگزه چې په خور پرستب مخه ته د 13 شپږ ورځو راځي په احتجاج سره د ملګرو ناستې وای. هم دغه ډول احتجاج په بغن بازار کې هم روان دی.
هلته د صورت حال جوړ دی. سوال عسکري قیاداتو فورسز او څاغو کوم اپریشن چلو کړو په کورونو باندې به ورختو. اوس د بدقسمتۍ نه موږ کوم سویل انتظامیه د پولیسو هغه د سیو صورت حال جوړ کړه ده او هغه سره موږ څنګه کوم شرو نه اوچات کو څنګه دې مودي جرګو خلکو هادي مودي خبرې خلکو خو مخه تروغ لروجا نک په کور می کې کله امن رچی او په امن کې حکومت ریاست دومره مضبوط وي چې رمو امن غوړو رو امن رولو نه په کور دغه چې د کوم بزرنو سوي دي د کوم کور نه سوي دي څنګه ته زر تر زر هغه مویزه ملو شي چې هغه واضح سازي وشي.
دا پړچینار ځای مشر حاجی اعظم خان وای باید پوس پسیمه کې د هر ډول ورانکارو پر ضد عملیات وکړي او مکمل امن پر ځای کړي.
موږ حکومت نه دا ګل کوو چې نه پوي کوم موږ پاکستانیان یو، موږ د فوج حامیان یو، موږ پاکستان باندې ځان مړو او چې څوک وایي چې پاکستان مردا باندې جړې سوځوي هغه کوي نو لکه غیر خلاف څه نشتا کنه. حالات خود دم رات ته برباد دي. موږ دنه چيو طرف ته دي، دواړو طرف ته دي، بل طرف ته دي. په سالا رضا نه کیږي دا شي نه کسونی دي کشه یاده فوج ته رټ قائم کا ورشاپ په زبردسته دا اصلي په زبردسته پرشن لکه په سواد دی وکړل، په وزیرستان دی وکړل، په میرلی وغیرہ دی وکړل، په ممندو دی وکړل. کور میږي چې سدي خود اصلي وجه نه دي، دي تنظیمونو وجه نه دي چې هر څوک دي.
دا کور می امن لپاره جوړې ګرند جرګي غړي او د انجمن فاروقیه پړچینار صدر منیر بنگش وای چې جرګې د امن پر ځای کولو او حالات سمول لپاره کړنلارې ټاکلې دي او پریکړې هم شوي. خو له بده مرغه حکومت امنیتي ادارې هغه پریکړې عملي کولو کې ناکام ښکاري.
زه لږ افسوس سره یم چې جرګا کومې طریقې سره وشو او طریقې کار طے شو. یکم فروری پورې به اسلحه والا خبره ورکی کیږي، کمپنسیشن به ورکوای شي. دا هغه مو خیال دی مغې طریقې سره ونه شو. اوس هم زده یم چې دوباره دا جرګا کې نه وي، په دې باندې خبره وکوي ویلې کدا د سیدا سے ڈیڈ لاک قائم ہی نمو خیال دے دال تا مزید خالقو کے بیچانے جوڑے دل امکانات رغلی دی و خالق با بیچین شی و غب شی صدا با سٹیٹ دا پورا و علاقے دا پورا بے فیدہ ناک نہیں
ہم پا دیڑا دا تیر خالی پاورز دا خیبر پختنخوا حکومت وائن پیرسٹر محمد علی سیف سرا پی خبر کے دا کرم شیعہ ڈلے او اہل سنت ڈلے مشرانو ملاقاتو نکڑی او دوران ڈلو تا حکومت باور ورکڑی چی حکومت دا مستقل امن لپارا خپل لوری ہر ڈول حاصل کوی او دا غز اغزمن سیمو کے اغزمنو او بے کورشوی کسانو تا بنیادی دا ضرورت سامانونه او سیزونه هم حکومت ورسوی کرما داسې قبایلی سیمه ده چې پکې د ډېر وخت راسه د شیا او سنی ډلې پزماکو شخړې روانې او پکې مالی او ځاني زیانونه هم شوي دي دروان کال په وړمبه جنوري دوړخیزه جرګه هم په کوهټ کې شوي چې پکې پریکړه وشوه چې تړلې لارې به خلاصول شي او ټول اسلحه هم راغونډول شي خو دغه د کرم مشران وای چې لا تر دې دمه جرګې چې کومه پریکړه کړې ده په یو کار باندې هم عمل درآمد نه دي شوي چې نور هم اندېښنې خوروي او حالات سمول اړخ ته نه بوزي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې د پېښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د عمران خان په نوم نوموي د دوی په وینا دا کار د عمران خان لخوا د کرکټ لوبې ته د کړي خدمت په بدل کې کوي خو د خیبر پختونخوا مختلفو سیاسي مشرانو د دې غندنه کړې ده د دوی په وینا حکومت باید د عمران خان په نوم بل میدان جوړ کړي بل پلو د ارباب نیاز کورنۍ وای دوی د حکومت په دې ګام ډیر خفه دي د مشال ریډیو خبریال غلام غوث
د پیښور سره تعلق لرونکو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو او پخوانیو وفاقي وزیرانو د پیښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم نوم د عمران خان په نوم د بدلولو غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت یې د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بحالولو غوښتنه کړې ده د فروری په شپږشتمه په پیښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې د پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز ګوند عوامي نېشنل ګوند جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامی سیاستوالو او پخوانی او وفاقی او صوبایي وزیرانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بیا بحالولو غوښتنه وکړه د خبری کانفرنس وروسته د پیپلز ګوند سیاستوال او پخوانی وفاقی وزیر ارباب عالمگیر مشال ریډیو ته وویل
38 سال پہلے مخکی یو نامه خلې شوې ده زنه په کوم چې د دې په دور سره بسوش ما ته خو نشته پاره د دې خپل گورننس امپروف کی د دې خپل لا ان اورډر امپروف کی د دې خپل زمونږ د صوبې چې کوم حق دې عادي روړي ګور دلته چې ته مې چې ویره په دانو عمر کې ول ولی مونږ سره د پاکستان نه باریو په کار دا چې دلته مې چونه شروع شي
د عوامي نېشنل ون سیاستوال او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې که پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په نوم د کرکټ سټیډیم واړی نو په کار ده د دې مقصد لپاره یو نوی سټیډیم جوړ کړي
زه وایم چې دا تاسو غلط کوي لګیای دا خپل شه دا تاسو واپس والے دا سټیډیم دې دا هغه جوړ کړي او هغه ته خدای پاکو بخښي نشته دوه کال هغه دلته مې پاتې شو دوه کال کې هغه دانه لوی کار تاسو دولس کال هو شو تاسو خپل ځان یو سټیډیم نشي جوړولې هر شي چې د چا نوم دې جوړ هغه مو بدلوي خپل نوم نوی شي جوړ کړي هغه خپل نوم کېږي او په دا به ډېر ښه دا شوبې ته هم پیدا وي
پخوانی گورنر او د جمعیت علماء اسلام فی سیاستوال غلام علی مشال ریډیو ته وویل چې دا ښه روایت نه دی چې د یو سیاستوال د نوم په ځای د بل سیاستوال نوم په سټیډیم کې ښودلی شي
ځکه مونږ د زیادا صاحب دا اپیل وکړم اپیل شعر دا روایت ماتول نه دی پکار او د نوم بدلولو سره فرق نه پیوزي خو دا نوم دی په خپل ځای
په خبری کانفرنس کې د ارباب نیاز د کورنۍ خپل خپلوان هم ګډون وکړو او د هغه زوی ارباب اجاز مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د کورنۍ خلک په پاکستان تحریک انصاف کې هم په مهمو چوکو دي او هغه هم د حکومت په دې ګام خفه دي
ارباب اجاز احمد دا سټیډیم دی په نو جوړ کړی چې زماده په دې باندې تخته ولګي هغه چې کله وفات شو نو بیا د خلکو دغه چې کم خدماتو دغه کرر د پاره خلکو چې د اسمبلی راغونډه شو او ریزولوشن یې پاس کړ او دا چې نامه پیدا کړه چې تاسو را د
ارباب نیاز محمد یو نسے سٹنگ ایم این اے دے ارباب شیرانی دا ارباب نیاز محمد زوی ارباب شہزاد عمران خان سرا ایڈوائزر او تا را پاسی او دا اغی بیزتی کے تاسو دا احساس نشتا چی سباب زمان دی سرستر کے ملے لیگی
حکومتی چارواکو د بیلابیلو سیاسی مشرانو د دې نیوکو په جواب کې سندي ویلي خو د فروری په 28مه چې صوبایي حکومت د کابینې په ونډه کې د پیښور د شاهي باغ د کرکټ سټیډیم لپاره د عمران خان کرکټ سټیډیم د نوم منظوري ورکړې و نو د هغې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي کابینې غړو دریس خپل کړی و چې د عمران خان لخوا د کرکټ په لوبه کې د پاکستان د نوم روښانه کولو په وجه دوی دا ګام پورته کړی دی.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان او ابوظبي حکومتونو ترمنځ د مدنیاتو څانګې او ریلوې نظام په ګډون په یو شمېر نورو څانګو کې د سرمایه کاری لوزنامې لاسلیک شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ابوظبي ولی عهد خالد بن محمد بن زاهد النهیان د پاکستان په دوره ورغلی او هلته د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر هرکلی کړی دی. اقتصاد پوهان او کاروباریان دې ته ډېر خوشبین نه دي. دوی وایي داسې ډېرې کارونه شوي دي خو عملي کېږي نه. دوی په وینا ولسته به هغه وخت د ګټه رسیږي چې عمل وشي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د ابوظبي او د پاکستان ترمنځ د اورګاډي د نظام مدنیاتو او د بنیادی ډانچې ته د ترقی لوزنامې لیک شوې. دغه لوزنامې د فروری په 28مه د ابوظبي د ولی عهد خالد بن محمد بن زاهد النهیان د دوري وروستو لاسلیک شوې چې پکې د بنکاری د نظام د پرمختګ لپاره هم لوزنامه شامله ده. ایا دا چې د ترقی ځینې منصوبو باندې صلاح خوشوي او لوزنامې هم لیک شوي د سر به پاکستان کې معاشي حالت خوشي او که څنګه؟ مشاد ریډیو د معاشیاتو د پروفیسر زلاکت خان نه دغه پوښتنه کړې ده.
که موږ خپل ریکارډ وګورو نو د پاکستان کم های اپس چې بهر لاړ شي یا دلته راشي نو داسې ډېر ایم او یوز چې کوم دي هغه ساین شوي دي، خو هغې ته بیا عملي جامه چې کومه ده نو هغه نه ده اغوستې شوې، ځکه چې مونږه چې کوم دی نو بس هغه فالو اپ نه دی کړی، بس هغه یو فوټو سیشن وشي.
د پاکستان د خارجي چارو دفتر هم ویلي دي چې د ولیعهد سره د هغوی د هیواد وزیران او کاروباریان هم پاکستان ته ورغلي چې هغه ته دغه ځینې لوزنامې لیک کړي. دغه لوزنامو کې د بنکاری یوه، د مدنیت هم یوه، د بنیادی ډانچې یا انفراستراکچر هم یوه، ولې د ریلوې د نظام د سمولو یا ښه کولو دوه لوزنامې شامل دي. د پاکستان او د افغانستان د شریکې خونی پخوانی مشر زاهد شینواری چې د عربي هیوادونو په کاروبار او په ملکی کچه په صنعت جوړ نظر لري، هغه هم مشال لري ته وویل تیر وختونو کې د عربي هیوادونو سره چې څومره هم کاروباري لوزنامې لیک شوي سرته نه دي رسیدلي، او د زیاته کړه چې په موجوده وخت کې هم پاکستان کې د سهولتونو د خصوصي کونسل د لاندې د زراعت په برخه کې عربي هیوادونه تیار دي چې پیسې ولګوي، خو د زراعت په دغه برخه کې په پاکستان کې دننه بیا ځینې ستونزې داسې چې هغه کې دغه هیوادونو سرمایه نشي لګولی.
پاکستان د دا په کار دی چې دا کوم خاص کر سعودي عرب دی یا یو ای دی چې دینه داسې سکتورو کې انویسمنت واخلي چې هغه کې زموږ ملک دا ګوره یو سکتور چې دا هغه اپلیفټینګ وشي، اوچت شي پکې کنه، او دا هغه ایکسپورت کیپاسټی ډیولپمنت وشي او پروډکشن او سټانډرډ اپګریډیشن یې وشي کنه. نو هغه د لپاره کدي فرض کې اګریکلچر کې یا په منرلز کې یا په هر یو سکتور کې که فرض کده اسسټنس واخلي او پاره کې دا پیسې ولګي، نو ټول عمر د لپاره به د ملک د لپاره یو سورس اف انکم یا ایکسپورت څه دی کنه زیاتې دوه لپاره به ډېر زیات فائدہ مند وي کنه.
پروفیسر زلاکت خان ول تیر ورس چې کومه لوزنامې لیک شوی هغه ک عملی شوی، ملکی معیشت او د خدماتو ځینی ادارې به ورسره ډېره ګټه وکړي. لکه دو د ریلوی نظام مثال ورکو،
کو اوس پر ریلوی کې سرمایه کاری وشي او د دې پراپر مینجمنت وشي د وشي، نه صرف خلکو ته به روزګار ملاویږي بلکې خلکو ته به یو ښه سرویس هم ملو شي، کوم چې اوس هغه سې نه دی څنګه به چې پخواو. یا که موږ خپل همسایه ملک انډیا ته وګورو د هغې زیات کم دارومدار چې دی نو هغه په دغه ریلوی سرویسز باندې دي. د بدقسمتۍ نه کم ریلوی چې مونږ ته په وراثت کې پاتې شو نو هغه هم مونږ مینټین نه کړی شو، په هغې کې هم ډېر زیات کمی راغلو.
هغه وخت چې د پاکستان او ابوظبي د مشرانو ترمنځ د لوزنامو دستاویزونه لاسلیک کېدل، د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف نه علاوه وفاقي وزیران، کاروباریان او د پاکستان د پوځ مشر جنرال آسم منیر موجود و. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو
پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د خبرونه نیمای برخه ته را رسیدلی او لنډ خبرونه لا بوريوال کا کړو.
بلوچ یکجهتی کمیټي وایي ریاستی ادارو په کراچي کې د دوی تر غونډې وروسته 15 بلوچ د کونکو لا درک کړی دي. دا خبره د یادی کمیټي مرستيال مشر عبدالوهاب بلوچ د لا درک سویو ځوانانو له کورونې سره یو ځای د فروری پر 18 د کراچي په پریس کلب کې خبري غونډې ته په وینا کې کړی ده. د کراچي پولیسو او نور امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې داسې تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بلوچ فعالانو په لا درک کولو کې لاس لري. د خبر پښتونخوا د بنو سوداګرو پر حکومت ژغ کړی دي چې دوی ته د تحفظ ورکړي. د انجمن تاجران دا غوښتنه د فروری پر 18 پر داسې مهال کړي چې تر 2 ساعتونو یې د بنو بازار هم تړلی و. دوی ویل هر هغه څوک ځورول کیږي چې په سیمه کې د نامنۍ پر ضد ژغ پورته کوي. د پولیسو ځایي مشر ظهیر خان د لاریون پر مهال خبري اعلان ته ویلي چې پولیس به سوداګرو ته تحفظ ورکوي او هغوی ته د زیان رسوونکو پر ضد به قانوني کاروایي کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار نن په 8 ورځ هم تړلې پرته ده. په تورخم کې د پاکستان یو امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله، د فروری پر 18 د نومنه ښودلو په شرط مشال رډي ته ویل چې د اوره بیا پرانستلو په لړ کې لا هیڅ پرمختګ نه دی سوی او د لارې تړلو یو اونۍ پوره سوې ده. د امریکا او روسیې ډیپلوماټانو د فروری پر 18 د ترکیې په استنبول کې خپلمنځي خبرې کړې دي. تر شپږو ساعتونو د سویو د خبرو اترو هدف د ډیپلوماټیکو اړیکو رغول بلل سوی دی. دا په داسې حال کې دا چې امریکا او روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین جګړې پای ته رسولو لپاره هم دوه اړخیزي خبرې کړې وي، خو تر دې خبرو اترو ورو وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند خبري اعلان ته ویلي چې د دې خبرو اترو په ایجنډا کې نه سیاسي او امنیتي موضوع وه او نه هم اوکراین د دې ایجنډا برخه وه. اور اوسته خبر د لوبو، د کرکټ په چمپیون ټرافی کې نن افغانستان له استرالیا سره لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل پر وخت ماسپښین 1:30 او د پېښور له وخت سره سم ماسپښین 2 بجې د پنجاب په لاهور کې پیل شي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. د کډوالو نړیوال سازمان وايي اقليمي بدلون د افغانانو د بې ځای کېدو اصلي لامل دی. دغه سازمان په خپل تازه رپورت کې ویلي پتیریا او کال کې په زرګونه کسان د سیلابونو او اوچکالۍ له کبله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د دې سازمان په ټکو اقليمي بدلون افغانان له خپلو مینو د بې ځای کېدو سربېره بشري مرستو ته اړ کړي دي. د کډوالو د نړیوال سازمان دا تازه رپورت په داسې حال کې پور شوی چې د روان یونه د دوشنبه په ورځ د افغانستان په جنوب کې سیلابونو لزګونو کسانو ته مجروب لواړول او په سلګونه اجرې با کرنی زمکه ویجاړه کړه. تفصیل په دې رپورت کې
دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د اقليمي بدلون لکبله پاتیر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سه‌شنبه په ورځ پر خپلې پانی خبر کړی ویلي، اقليمي بدلون په افغانستان کې په زرهاو کورنۍ بې ځای او بشري مرستو ته اړمنې کړې دي. په راپور کې زیاته شوې پاتیر دریو کلونو کې وچکالی او طبي پیښې لکه سیلابونه د افغانانو د بې ځای کېدو اصلي لاملونه دي. د آی او ایم پټوکو پاتیرو 12 میاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمي بدلون اغیزمن کړي چې 15,000 کسان یې یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتي بې ځایه شوو افغانانو ستونزې ارزول شوي دي. په راپور کې راغلي د 2020 او 2023 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځایه شوي چې یوازې په 2023 کال کې د دغو بې ځایه شوو شمېر 988,000 کسانو ته رسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي، او د فراه، کندهار، هلمند په څیر یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلۍ او د خلکو کورونه، کروندې او مالداري ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د وروستیو پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل دا رواني اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د افغانستان په شمیر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پرله پسې ورښتونو او سیلابونو شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نورې ژوبل کړ. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله د غشان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جانان سایق د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل زموږ د ولایتي ریاستونو د نمرنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د غشان دوه سوه څلوېښت کورونه په بشپړ او یو شپېته نور په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روغتونو او سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د آب هوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ و چې په ترڅ کې زیاتو ورښتونو، سیلونو، توندو بادونو او په ځینو سیمو کې بیا سخته وچکالۍ او د عامو افغانانو ورځنی ژوند پرله پسې اغېزمن کړی دی.
دا مشال ریډیو ده او تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ.
په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو ګڼ شمېر ځوانان د بیلابیلو مذهبونو په عبادت ځایونو ګرځېدلی دي. دوی وایي هدف یې د خپل منځي اختلافاتو کمول او هغو پوښتنو ته جواب لټول چې د عامو خلکو په ذهنونو کې وي. دوی په دې لړ کې د آل سینټس چرچ، مسجد محبت خان، ګورونات مندر، ګورګټره، هیریټیج ټریل، کیسخوانه بازار او سیټي هاوس دوره وکړه. د مشال ریډیو خبریاله خالده نیاز له دوی سره غږېدلې او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د دورې را جوړون کې شهاب الدین وای تیرې سمودی راسي په خبر کې انتها پسندي زیاته شوې ده. دلته د نا امنې پیخي سیوا شوې دي ځکه دوی غختل ځوانان رايوځي کړي چې د امن د پاره غک پورته کړي. دی وای ځوان کول د خپل تاریخي زینو نه خبره دي
چې د عبادت زینو ته ورشي دا ځوانان هغه سره خبر او کې د دې په ذهن کې کم سوالونه وي جواب سره مونږ ته انډرستانډینګ یو فهم ملاویږي. نو دغه فهم که مونږ دې ځوانانو ته ورکو نو دا ځوانان نن سبا د کانټینټ کریشن دور دی. د یو پیغام صرف یو کس ته نه پاتې کیږي. زموږ چې کوم سوشل میډیا اکاؤنټس دي دا زرګه او خلکو ته دا پیغام رسی. نو زمونږ دا ذمہ داری جوړیږي چې د پیښور اوسیدونکو یو د پیښور چې کوم د ښکلا د امن یو چغه دا هغه نورو خلکو ته ورسو او د پیښور حواله سره چې کوم یو منفی تاثر جوړ شوی دی هغه ختم کو.
دوره کې شرکت کوونکي جمعما په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اووی نن دی لپاره یو یادګار او رسوا چې ډیر ښه ماحول کې وخت تیر کړو. دا وای دا قسم غونډې مذهبي یووالي ته وده ورکولو کې مهم کردار ادا کولی شي.
پشاور کې گلیوں میں گھومنا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ
مونږ د پیښور لارو کوڅو کې د نورو مذهبونو منونکو ځوانانو سره وګرځېدو. دا احساس یې راکو چې مونږ د دوی نه او دوی زموږ نه بیل نه دي. ډېر پرم نه ماحولو دا یو روحاني سفر و. ځوانانو دپاره داسې دورې په کار دي ځکه چې زموږ مستقبل زموږ ځوان کول دی او د دوی زړونو کې د یو بل دپاره نفرت ختمول او مینه پیدا کول اړین دي.
د قانون زده کوونکي زوبیا هم د دې دورې برخه وه. زوبیا وای دی دوری سره نه صرف د دوی تاریخی پوها کی اضافه وشوا بلکې دوی د مختلفو مذهبونو حوالی سره هم معلومات ترلاسه کړل. نو موړی زیاته کړی دا امن د پاره اړین ده چې ټول انسانانو سره د برابرۍ سلوک او د دوی حکومتونو خیال ساتلی شي.
یو ریلیجن هم مونږ ته نفرت نه خي، مونږ ته وایلنس نه خي، مونږ ته هر یو مذهب او مینه خي، امن خي راته. نو دا چې کوم دی مونږ انسانان یو چې مونږ دا ځان نم خبرې جوړې کړې دي او هغه مونږ مخکې پروموټ کوو، نو دا ډېر زیات مس کنسپشنز دي. اینڈ آئی بلیو چې داسې ایکټیویټیز چې سونه ډېرې نه ډېرې ارینج کیږي، نو هغه مره به زموږ خلکو ته به دا اویرنس دي او زموږ خلک به په دې خبره باندې پوهېږي چې بای دی اینڈ آف دا ڈے مونږ ټول ام انسانان یو، نو میټر چې چا کم یو ریلیجن هم دی، خو ټول چې کوم دی نو انسانان دي.
د دوری ګډونوالو دا اقدام ستایلی دی او ویلی دی دی سره نه صرف امن او مذهبی یووالی ته وده ورکړی کیدلی شي، بلکې د پیښور یو مثبت اړخ هم نړۍ ته ښودلی کیدی شي چې د دې ښار تاریخ او کلتور ځانګړتیا لري او د دې ځای خلک امن خوښي دي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
پاکستان چې له هند سره جنگونه او افغانستان سره په پولو کې نښتی شوی، د دغو جګړو اثرات ځینې وخت د کرکټ په میدان کې هم تر سترګو کیږي. د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نوم د سازمان مشر رازق فهیم وای، په میدان د لوبغاړو ترمنځ یو بل سره ناسمه رویه او د حکومتونو پالیسۍ بیا د کرکټ په مینوالو هم اغیز کوي او دا راز سپورټس د ولسونو ترمنځ د مینې پر ځای د نفرت سبب کیږي. خو د پاکستان پخوانی تیز بالر کبیر خان بیا وای، په میدان کې د لوبغاړو ترمنځ موقتی ترنګلتیا عادي خبره ده. البته نوموړی وایي د کرکټ مینوال دی دغه ترنګلتیا د ولسونو ترمنځ د نفرت او کرکې سبب نه ګرځوي. تفصیل د اسرار العالمومن پر رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی چې د پرونی له 19 تر د مارچ 9 پورې به په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې د کرکټ چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام سیالۍ ترسره کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. پوښتنه دا ده چې د دې لوبډلو کروڑونو مینوال به دغه د کرکټ سیالۍ یو بل ته رانږدې کړي او کنه نور به یې هم سره لرې کړي. د شمالي وزیرستان ناصر وزیر مشال ډیو ته ویل د سیمې ځوانان چې په جګړو او نفرتونو کې رالوی شوی کرکټ سیالۍ ته هم د جنگ په سرګګوري.
سپورټ سیالو با حقیقت چې دا مطلب د مینې سیز ده او د خوند سیز ده. نو په کار دا مطلب چې د خوند د سیز نه سړی خوند واخلي، اغه نه مطلب سړی لګ ریفرش شي، تازه شي. خو لکه دا چې مونږ یو بل نه مطلب لره کېګو، اغه دا خوند چې کوم سیز ده اغه نه مونږ خوند نه اخلو، بلکې مطلب دا چې مونږ نور هم نفرت ورنه پیلاو.
پاکستان او هند چې څو واری خپلو کې جنگونه کړي، د دوانو هیوادونو ملي کرکټ لوبډلې لډیر وخت رهیسې د یو بل پر ځمکه لوبې نه کوي. د افغانستان د خوست ولایت عصمت خوسته بیا وایي د اندېښنه لري چې له پاکستانه په زوره د بې اسناد افغان کډوالو ویستل او د پاکستاني عسکرو او افغان طالبانو ترمنځ په پولو کې نښتی به هم دا وار د پاکستان او افغان کرکټ لوبډلو پر مینوالو اغیز وکړي. نوموړي مشال ډیو ته وویل د تعلیم د کمی له وجې د کرکټ ځینې پښتانه مینوال پر دې نه پوهیږي چې سپورټس هیڅ سرحد نه لري. نوموړی وایي باید چې سپورټس له سیاست څخه جلا کړل شي.
سپورټ د مینی لوبه ده. سپورټ په ممن کې د دې د مینی لپاره کارول کیږي او د صحت لپاره کارول کیږي. په نور نړۍ کې هم پښتانه دومره په بتلمي کې پاتې یو چې هر خبره د نفرت خواته بوزو کنه. خپل ټیم له وادې پاکستان ټیم می خوښ دی ولې چې مونږ وړو، نو مونږ به دې کرکټ ته ناسو. زمونږ لوبډله نه و دی افغانستان لوبډله په هغه وخت کې نه و. مونږ به افریدی کته په افریدی به مونږ خپل مینه متوله.
د شمالي وزیرستان شاهزاده وزیر وایي د خپل د افغانستان یو شمیر لوبغاړي خوښتي. نوموړي مشال ډیو ته وویل چې د کومو لوبغاړو پر سر موږ یو بل ته په ټولنیزو رسنیو یا میدان کې رد بد وایو، هغوی خپلو کې سره ښه ملګري وي.
ویکټ اخیستو یا چکې په ځای باندې هغه خپل اکشن وکړي، هغه د صرف ګراوند کې کوي، د ګراوند نه بغیر خو هغه یو بل سره مینه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، یو بل ته ټیکاله کوي. په افغانستان کې د خوښې لوبغاړی خاص کر چې کم د ونډې د سبا کې لوي، په دې کې حشمت الله دی. او زما د خوښې کلاړي خو په ټوله نړۍ کې هغه و، هغه د هندوستان و، ایم ایس دونی.
د جلال آباد شرافت او تراخیل بیا مشال ډیو ته ویل د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د خپلو یو څو لایکونو لپاره داسې پوسټونه کوي چې د نفرت د خوراوي سبب کیږي.
سوار کول او یو بل پر سے خبر لکھل یو بل پر سے سپک سپور لکھل او تو پلان ہے یو بیا زیر خلق دا گل خانہ نو دا غدا مسائل وے باور پخڑے او کا زسخ خفا کی گم
پر اسلام آباد کی د زوانانو فعالیت او پر مختک پ نامہ د سازمان مشر رزق فہیم چے سپورٹس پر ون ہیومینٹی د پروجے غڑے ہم دے وائی د ملګرو ملتونو د دې پروجے هدف دا دے چے سرنگا سپورٹس ل سیاستا جلا کل شی نوموړي مشال لیډیو ته ویل سپورتس په حالت د نفرت پر ځای د مینې سبب کیږي چې کله موجوده او پخوانی لوبغاړي حکومتونه او نور اړوند خلک لدا سي خبرو او کارونو ډډه وکړي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ د کرکې سبب جوړیږي رازق فهیم وایي د لوبې کتو پر وخت د لوبغاړو او نورو خلکو لخوا د مینې او نفرت معمولی اشاره هم ډیر لوی رول لري
کڅوک د نفرت ته ورکی داسې داسې جسچر ورکی چې هغه خلک سره تقسیموي هغه مغرنګ اغیزا چي او کڅوک دا رنګ یو جسچر ورکی چې په یو بالکل پولرایز ماحول کې هغه د خپلوي او د شګړي او د ورورګلوي جسچر ورکی خلک به هغه په هغه اندازه نو دا فعالانم کولای شي او هغه خلک چې لوب سره براه راست وابسته دي
د پاکستان پخوانی تیز بالر او د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان بیا وایي چې په میدان کې د لوبغاړو یو بل ته غوسه کېدل کله کرکټ وویستل شي نو د لوبې خوند به ورک شي البته نوموړي مشال لیډیو ته وویل د لوبې مینوال دي دغه غوسه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ او یو بل سره د نفرت سبب نه ګرځوي
موږ دا ځکه نه غواړم چې دا مقابله د سړي دوه دوستان خپل لوبه کوي او ډېر مینې سر کیږي نه خو دا د ګیم په نظر وکړل شي دا ډېر ضروري ده نو زما په خیال دی کې زمان اول استاس نو د ټول یو رول جوړیږي چې هغه پوزټیو میسجز وکړي د میچ نو نمک کې ټورنمنت نمک چې خې انجوای کی ګټم خپل انجوای کی ویلات باندې خفم شي خو نه ذاتی دښمنی مو جوړي او ذاتی کمنټس مو کوي یا ذاتیات ته مزه
کبیر خان او رازق فهیم وای د هیوادونو پالیسي پر لوبو اهم اثر کوي او د دوی په خبره ځنی حکومتونه د خپل موقتی ګټو لپاره سپورتس کاروي دوی وای باید سیاست له سپورتا جلا کړل شي
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه د وی اندازې لمخه د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچرا تولیدېږي. دغه ښار یو وخت د رڼاګانو ښار په نوم پیژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر ښار پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو حتی اوس د کثافاتو ښار بولي. په کراچۍ کې له لارو کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو د پلاستیکو او نورو کثافتونو او خځلو ډیرانونه تر سترګو کېږي. دا چې په دغه ښار کې ولې کثافات زیات شو، په انسانانو، سمندري ژو او چاپیریالي اغیز څه دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه اعظمي ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی چې د کراچۍ په اړه په یوې پخوانۍ سندرې پیلېږي.
بندر روڈ سے کے ماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی بابو ہو جانا پت پات
دا پاکستان تر چول لوی شار کراچی یو وخت د رناگانو شار پنوم پیجندل کدی شنه پارکونه پراخ او پاک سړکونه تفریحی ماشامونه او د شپې تر ناوخت ل څراغونو او ځای خلکو او سیلانیانو ډک شار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. دا هیوا تر چول لوی تجارتی او ساحلی شار اوس د بل هر شال پرتله تر چول زیات کثافات تولیدوي او ځین خو ان اوس د کثافات شار ورته وای. په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالی میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خځلو ډیرانو ته تسلیم کیږي. د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین له تیرو شپېتو کلونو راهیسې په کراچی کې ژوند کوي. هغه وایي دغه ښار اوس د رڼاګانو ښار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وویستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نه پسې رسېږي. مخکې که د کراچی 50 لاکھ آبادي وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادي ده. د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچی له، دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له، دا به سوځله. خو دا چینچی رکشی دي، په هغه کې وروره یو رکشه یو پیره زموږ د غلی سووی کنه سنسلور پیله کچرای هغه یو پیره وی و چټی شناس بجلی بل کیم 400 روپی د میاشتې د کچریم راځي.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچرا راوځي، بل خو په بازارونو دوکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکي توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او غتې د کچري سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2019 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دوی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې 30 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندی الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښار کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي، یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړه چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچی کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نمونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 اکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوارم ځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورسخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچی ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لیرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهانو په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچی پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټي مختلف بيماريان لګیدې شي، داسې د جلد یا د سکن بيماريان لګیدې شي، مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی، هپټایټس سی، دا خورې دي شي په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي، داسی انڈسٹریل ویسٹ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوزی او دغه ویسٹ د انساني جسم باندې مختلف موزر اثرات پر باسی، په هغه کې د سکن یا د چمړي بيماريان شوه، مختلف قسم کانسر چې دي هغه هم د کیمیکلز نه کیږي، کم فیکټران چې هغه نه داسی لوګي او ګیسنه راوزی چې هغه زیات کړ د ساده بيمارو موجب جوړيږي، پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دیشي، استما کې دیشي، یا مختلف قسم د جلد بیماریانی هم کې دیشي، سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکی سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویپانی له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2022 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچ شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% ده. یو شمیر نور چړنې شي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټن پلاستیکی کثافات تولیدېږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بیمدیریت مرکزی ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکی کثافات ډیری وخت لمځکی سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمی اچونی د سمندر پر غاړه پریښول شوی پلاستیکی مواد یا لسندونو د ناول اوبو لچریو یا ویالو او د باد یا چپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړي، بوتلونه، ډبې، ګیلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډېږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي شته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړ سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمېږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتېږي. د ماهیانو عمر 10-15 یا 40 کال وي خو د پلاستیک عمر 300-400 یا 500 کال وي. نو یو شی مرینه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
دا کراچی پټاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ول چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاسٹک یو داسی شہر چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي لمینځه نه ده تللې. د پاکستان د سین صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال اړیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014
مګ په 2013 کال کې د ماحولیاتو قانون جوړ کړو. د پلاستیکی کچوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. مګ په چاپیریال کې هلکیدونکو کچوړې معرفي کړې. هغه په ځینو مرکزی دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. مګ په سن کې د ستونزې لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکی کچوړې راځي. مګ د پلاستیک جوړولو د ځای کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد بهر راتلونکي پلاستیکی کچوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نور ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونه شته چې پلاستیکی کچوړې تولیدوي.
کراچی میں سینکڑوں کارخانے لگے ہوئے ہیں جو کہ پلاسٹک کی تھیلیاں بناتے ہیں. پلاسٹک کراچی کی داسی سلگونہ کارخانے شتا چھ پلاسٹک کی کسوڑے اولا پلاسٹک کا جوڑ نور شان جوڑوی او بے خرسوی. ہوی لبہر دا پلاسٹک دانے واردوی او بیا لہغ سخا بیلا بیل شان جوڑوی. پدی کارخانوں کی لکونہ خلق و مزدوران کار کوی. دا پلاسٹکی کسوڑے دم رزر لمن زنزی دی لپارا اگت محالا پلان پکار دے.
کڅم په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدېږي خو په هغه شهر کې د کثافاتو د تصفیې اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیې او له هغې د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونه شته خو نوموړي زیاتوي
بہت ساری
ریسائکلرز ایسے ہزاروں کی تعداد میں کراچی شہر میں پر کراچی خار کی زرگونہ بلکہ لکھونہ داسی ریسائکلرز یعنی داسی کسان چاہوئی کسافات پر کار راولی و نوی شان ورسخہ جوڑاویشتا چاہوئی لکسو سڑکونو او ورسرہ لکورونو پر مستقیم ڈول کسافات را گنڈاوی او لہا غزائیونو گٹاور یا پر کار راتلون کی شان اوڑی لکا کاغذونا دا کاغذ کارتنونا پلاسٹیک شیشے او اسپنا گند شان لزان سر اوڑی
اس طرح کی چیزوں لے جاتے ہیں.
ڈاکٹر وقار زیاتوی چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوت پشمیر جنو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغه بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوې شان ورسخه جوړوي. د گرین ارث پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څانګې مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچي په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوې شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنل ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
دو پاکستان او د نور نړی په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوې شیان ورسخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا درسخه تر